رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه استاد خبردون کوتا سلام د خبرونه پایل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې ویل چې د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سوي دي. نور راپورونه هم سته چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورډ ته د اجراءاتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې ګزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په اوو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې 940 نور وسلول پرون یک شنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاڼي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د دایشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهر جانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغلی رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهره اوس هم روان دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمه خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یک شنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرهچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګرۍ په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کېږي چې له دو میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل سوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوز وی په ختیځ سیمه دونست کې پرون دوه اوکراینی سرتیری د جنگی ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوز وی دغه دوه سرتیری د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان سوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوز په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوز تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1500 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیه به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخه ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انتونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 کې جوړه سوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا سوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یکشنبې د ورځې د پیل په شیبو کې سوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوسوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا سوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یوه قیمتي الماس په ګډون چې 49 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خبرو.
دغه اتهامات چې هم واردیږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع او راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسکونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیانی تیره شپه آزادۍ راډیو ته ویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن نه حاصل وی خدایش وسلوال چې ویش مرمنیا او درې څلوي ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند لزرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانی هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ل افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصول سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دوی د راوستلو په اړوان باندې باید خپلې ذمواری سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره د لدوی چړنې هم کې او وروستي مراحل د دوی لوري بشپړیږي، ولی د دوی مرمن او ماشومان په خوندې ډول ساتل شوی دي. په یو ځنګړی ځای کې دوی د پاره ټول لمړني خدماتونه هم برابر شوی دي.
خغلای خوګنۍ زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخت په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د حقوق د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروستۍ ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یک شنبې په ورځ وویل چې د امریکایي یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شو په ډله کې دی کنه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کرهوالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کرهوالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپر کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1104 تنه وژل شوي او 3109 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشی شوی په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ډلې مل لیکي ویکس چې درې کال له طالبانو سره برمته وایي د برمته تو په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلې نشو او پوهېده چې یوه ورځ بل دې ځای ووزي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابل تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهور ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عدالانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اوو ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډیره سیاسي دی.
په دغه ولایتونو کې هم د تفتیش او د بشمیرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته موخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي د دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار اوړي تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یو انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دی دا استقلال ته نه کوي، د دې په چارو کې مداخله کوي. دا خپل د مظاهری چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کیږي دا دې معنی لري چې د خلکو خپل موبایل ومنله، رسمیت یې ورکړي، غیر له خو دوی باید پرېږدي نظري ولیږي خپل تاسو خو نه شي کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د نظرونو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې له ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپل قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې د خلکې کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولی د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. په بل خلایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300 زره جنجالي رایې دي.
بیا شمېرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخې چې هلته لومړنۍ شمېرنه شوي وسی، تخت واقعي د صندوق او سق واقعي د ټولو رایو معلوم وسی. کمیسیون د سخت کې مشکل لري، یعنی هغه صف چې دوی لنګ کړی هغه واقعي نه دی. هغه څخه هغه رای باید ووزي چې یو لک دوه زره رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استفاده شوي دي. همدارنګه هغه رای چې یو لک و دې زره شپږ سو دي شاید چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبل یې هغوی په قرنټین کې کړي. پر اړه باید وضاحت ورکړل شي چې اول په قرنټین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو او مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رای نشته، دا په دې معنی چې دا رای خیالي دي یا دا رای چې دي دا مشکل لري. دې مشکل باید موږ ته روښانه شي، او که روښانه نشي نو دا رای قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور ځکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغو ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلۍ کړي دي. دوی دغلته د پرته له هماغه د بایومیټریک خبره چې دوی یادوي دوی دغلته هغه د بایومیټریک رایه نه لري او نورې درغلۍ پکې شوي دي. زه ښه مثال درته د فاریاب او سرپل او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحې د دوی تر یو ډول د زورواکۍ او تر نفوس لاندې وي او دغلته په انتخاباتو کې همدې ټیم خدای بالا درغلۍ کړې ده. نو دوی سره دا ډار دی چیرې په دغسې ولایتونو کې رایې بیا وشمیرل شي نو ښکاره ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه و ولایتونه چې د رایو د بې شمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوې او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوي سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجا د 300,000 رایو پر باطلېدو ده او له کبله یې د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې دغه رای نه باطلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300,000 رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رایه چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلې دل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بل خو دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغه رایو باطلې دل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملونو لوایح پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپینې رایې سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمېرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د طرزالعمل سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومیټریکي معلومات نه لري او کومې چې د طرزالعملونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300,000 رایې دې باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش او بیا شمېرنې نه مخکې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون پر وړاندې په رڼا کې پر مخ.
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300,000 جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا ارک مستقیم ډول د کمیسیون د مشروع او قانوني پریکړې مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پریکړه وکړي. نو تر هغې چې کمیسیون په دې رایو پریکړه نه کړي د شکایاتو تاکید کې کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوری ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا ور باندې فشار شته. شغله یار د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مهمه ده د همیشنۍ هیله مداده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخی، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردیږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دوه اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي. همدارنګ ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید د ولست سره شریک شي.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکیچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمېږي. د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي. د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري را غواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو ارګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغلی یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی غیر قانوني غشتنی نه مني.
لبد مرغ چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخاباتو پر کمیسیون باندې، پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې نړیوالو شریکانو باندې دا داس تورونو لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه وي او نه دوی تر اوسه دا توانېدلې دي چې دغه کم سند او ثبوت وړاندې کړي. موږ هم په وارو وارو دا ویلي د انتخاباتو کمیسیون څخه مو هیله کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او دا ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنه کړي او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلوا کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅه کوي. موږ د قانون او طرز عمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړی ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. دغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول د دولتي اداراتو تر کچه د جمهور رئیس نشي کولای د دې په کارو کې مداخله وکړي. په ټول هیوادونو کې ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه یو تدیر په درنښت سره ټول ګوري او واقعنا سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون ته نه یې سي باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوزي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
د موږ غوښتنه د محترم ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون دغه ژمنه د ټولو ملت سره ترسره کړې ده چې بغیر له بایومټریکي رای نه بل رای موږ ته ارزښت نه ده او په همدغه اساس موږ تور سپین رای جدا کوو.
د تورونو لګولو د ځینو رایو جنجالي کېدلو او د لمړنیو نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پرولې ده. د ازادي رادیو په پیغام سپدون کې ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې د دوی پر رایو ملنډې وهل سوي دي.
بغرالی ته خبره کوم وردا د انتخابات فایل دی جری لاین کې دا وز دوی څه خوندونه کوي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل دی جری لاین کې هر کم چې کیږي هغه سی وس ک ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل دی جری لاین کې درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مرکه. السلام علیکم او احترام به سلام.
ته د دانګام د ولسوالینه خبرې کوم په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان وهلکی کې دا چې چیرې نو هر څوک چې ګټون کوي کې زما راي دی به ته واپس راي کې ځاغه تړورای ورکوم نه ځکه چې دا خو ریشخان وهل دي چې مې چې تیریږي او نن یې اعلان او سبا یې اعلان او دا هغه شی دا دا چې دا خدای کمیسیون یې د هیڅ ختمول غواړي او یا زمونږ نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وهي. والسلام په احترام.
طب نسان د انتخاباتو قانون د څلرمې ماده د 19 فقره لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت لنیږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډیره خو اوسېږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکاران ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمن پروسه بشپړه کړي او که چیرته احیانا بیا هم هغې ته اجازه ور نه کړل شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري به خپله پرېکړه د قانون په رڼا کې اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولی سي خپل شکایتونه د لومړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خو د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپالنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار راوستلو ته ترجیح ورکړې ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطه فشار په واسطه د غوړې کمیسیون دې ته اړ کړي چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که ناپاکې دي. دوی هم باید نظرونه پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې مونږ یو سمه قانوني پایله به ولرو لکه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرز عملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي
چې شکایت کمیسیون هم دې خاطر جوړ شوی ده چې کله د انتخاباتو کمیسیون خپلو کړنو کې ډېر دقیق ونه اوسېږي یا حق طرفي ترې کېږي، نو د کره اسنادو په درلودو سره شکایت کمیسیون کوي. خو دلته ویره دا ده چې داسې نه شي چې پر رواني لحاظ باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه، یو مشخص مثلا ګټونکی شي او دوی پایلونکی اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په تمه باندې یا د دې په ګټه باندې دی.
عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې